ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د یوې بجې په دې خبري غړې کې د خپل قربا مجید بابر نه کې هلي او سلامونه ومني پروانه خبرونه کې په بلوچستان کې د نام نه د یوې بلې پیښه په اړه دا چې د فرقه‌ایزه جګړو د ختمېدو سهل شته او کنه په پاکستان کې په تیرو لسو کالو کې د 500 کسانو د وژنې ذمہواري ده چا ده د دې راپورونو ترڅنګ شننی مرکې او څېړنې به هم واوري او د گورنر خیبر پختونخوا مرکه هم لرو خوول ورزو انیسا اجمل ته چې خبرونه ته وایي
السلام علیکم اول دا خبرینو سرټی کی د بلوچستان په کلا سیفولا کې پرنده وسلواله خبرید کې درې پولیس وجل شوې دي نن په خیبر پختونخوا پنجاب او سند صوبو کې دراتونکو مالی کال بجټ وړاندې کیږي او د جی 8 هوادونو دروازنې سرمشري زبانین په شمالي آیرلند کې پیلېږي او استا خبرینو تفصیل د بلوچستان په کلا سیفلا کې پرند وسلواله لخوا برید کې درې پولیس وجل شوې دي د کلا سیفلا ډیپټي کمشنر بشیر بنگل سه پرن مشال ریډیو ته ویل چې 13 ورځ وسلواله مسلم باغ سره نږدې د پولیسو په یوې پوستې برید کړي چې پکې درې پولیس والا وجل شول
مسلم باغ سره 8 کیلومتر فاصله باندې د ټورس کوټه اور درې پولیس دې په دخښه شهید شول اور نمونه چې دی یو سپایي دی کلیم الله اور علی شاہ اور یو ایڈ کانسٹیبل دی بابو دی نو تا رملا ور چې فرار سول مو کې
بلخو د چارواکو په خبره په مستون کې د تیر گورنر نواب ذوالفقار مکسی خپل مهر الله مکسی ناصرګند وسلوالو اغه محل تختولی چې د کویټې په خزینه په هنتون کې د خالی په ورس په 14 کې د بلجل شوی لور مړی تر لاسه کولو لپاره روان وو د دواړو په خزې موارد لاچا نه د منلې نن با په خیبر پختونخوا پنجاب او سند صوبو کې دراتلونکو مالی کال بجټ وړاندې کیږي د پاکستان سرکاري ریډیو نن په خپل ویب پاڼه یو خبر خپور کړی چې د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې باندې سلور بجې د خزانې صوبایي وزیر سراج الحق د 2014 او 2014 کال لپاره بجټ وړاندې کوي او دغه سي د پنجاب صوبې بجټ با د خزانې صوبایي وزیر میا مجتبا شجاع الرحمن او د سند صوبې بجټ با وزیر اعلی سید قائم علي شاه وړاندې کوي د افغانستان ولسمشر حامد کرزی وايي افغانان به اسکل اجازه ورنکړي چې هوادي د پاکستان په ستراتیژیک جوړتیا بدل شي ولسمشر کرزی د پاکستان لجیو ټلویزیون سره په یو مرکه کې چې پرون خبره شو د جهاد او مهاجرت د کلونو په خاطر د پاکستان د خلکو مننه وکړه خو ویل چې شکایت یې د پاکستان له استخباراتو او پوسټ څخه دی چې د افغانستان د بے ثباتۍ او کمزوري کولو لپاره له مذهبي سختدریسۍ څخه د یوې وسیلې په توګه کار اخلي په دې مرکه کې چې متن یې د جمهوری ریاست په رسمي ویبسایټ کې خپور شوی افغان ولسمشر وايي که پاکستان د هڅې د دې لپاره کوي چې افغانستان به ډیورنډ کرخه په رسمیت وپیژني نو دې هدف ته به کله هم ونه رسیږي بلخو د افغانستان د پکتیا چارواکي وایي چې په سمکنو ولسوالۍ کې په یو کور د توغندې د لګیدو له امله درې ماشومان ټپي شوي دي دغه پیښه تېره شپه شوې ده د سمکنو ولسوال صالح محمد احساس مشال ریډیو ته ویلي ماشومان چې 12 کلن الک او یو 12 کلنه جنۍ ده د یادې ولسوالۍ روغتون ته وړل شوي دي بلخو د هلمند امنیه کمانډان سمنوال عبدالنبی الهام له یوې بملي حملې د یوې بمی حملې روغ وټلید د هلمند د والی مرستيال مسعود بختور مشال ریډیو ته ویل نن سهار شپږنیمه بجې کله چې د هلمند امنیه کمانډان لخپل کور څخه د دفتر په لور روانو نو په موټر یې 14 اوښوا تر اوسه د دې حمله مسولیت چا نه دی منلې خبرونه د مشال ریډیو نورې د جی 8 یا د اتو سترو سنتي هوادونو دورسنې سرمشري زبا نن په شمالي آیرلند کې پیلېږي چې تمه ده د شام شخړه به د ایجنډا په سر کې وي د دې غونډې په سندو کې به د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین او امریکای ولسمشر باراک اوباما هم خبرې وکړي او ښایي چې زیاتره توجه به د شام په مسله وي روس لاغی چې امریکا ادعا وکړه د بشار الاسد رژیم کیمیاوي وسلې کارولې تیرونه اعلان وکړه چې د شام یاغیانو ته به وسلې ورکوي د اتوار پر ورځ ولسمشر ولادیمیر پوتین بشار الاسد ته د وسلو د ورکولو په برخه کې د خپل انتظامی د دریځ استعفا وکړه او وی ویل روس له نړیوالو قوانینو سرغړونه نه ده کړې
خو که موږ په آرامه او مسلکي ډول خبرې وکړو نو بیا غواړم چې ستاسو پام د حقیقت ته راوګرځوم چې روس له نړیوال قانون سره سم د شام حکومت ته وسله ورکوي موږ په خپلو ټولو همکارانو غږ کوو چې په یو انداز کار وکړي
د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین په لندن کې د برتانیا له وزیر اعظم ډیوډ کیمرون سره تر خبرو وروسته دغه څرګندونه وکړه کیمرون ویل دا مهمه ده چې بشار الاسد له واک څخه لری شي د عراق په مرکزی او جنوبی سیمو کې پرون د تشدد پیښو لږ تر لږه ډیر شتنه وجل او ګڼ شمېر نور یې ټپي کړل. د بریدونه پرون سهار د شیاګانو د استوګنې په سیمو کې وشو چې تر ټولو خونړۍ چاودنه یې په مرکزی ښار کوت کې وه. په دې چاودنه کې وو کسان مړه او شاوخوا شل نور ټپي شوي دي. چارواکي وایي په عزیزیا، محمودیا، نصیرا، بصره کې هم چاودنې شوي دي. د دې حملو مسؤلیت لا چا نه دی منلی. د چک جمهوریت وزیر اعظم پیټر نچاس خپل استعفا اعلان کړه. نچاس د درغلۍ او جاسوسۍ په یو مسله کې تورن ګڼل کیږي چې نږدې مرستیالۍ هم په کې ونډه لري. پیټر نچاس څو ورځې وروسته تر هغې استعفا کوي چې څارنوالانو یې د دفتر مشره یانا ناکیو تورنه کړه چې د پارلمان غړو ته یې رشوت ورکړې وه او استخباراتي ادارو کارکوونکو ته یې امر کړی و چې د وزیر اعظم د میرمنې او نورو کسانو په اړه جاسوسي وکړي. او د ایران حسن روحانی وایي چې د دغه هیواد د نوي ولسمشر په توګه د غوره کېدل په سخت دریځې د اعتدال پسندۍ بریالیتوب ښیي. د خالی پرست انتخاباتو د نتیجو نه وروسته په زرګونو ایرانیان کوڅو ته راووتل او دا بریالیتوب یې ولمانځه. حسن روحانی چې یو منځلارې ملا بلل کېږي او مخکې له لویدي سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو استازی و، د تېر جمعې پرست د ایران د ولسمشر انتخاباتو کې د اصلاح طلب غورځنګ لخوا ملاتړ کې وګټله. روحانی له نړیوالو طاقتونو وغوښتل چې ایران سره د احترام په بنیاد سلوک وکړي او د دوی حقونه په رسمیت وپیژني. د اسرائیل وزیر اعظم پرون هیله څرګنده کړه چې د ایران نوي ولسمشر پالیسي به سخت دریځه نه وي. بلخو امریکا ویلي دي د هغه تورونو د لرې کولو لپاره چې وایي ایران اټومي وسله جوړوي له دې هیواد سره مستقیم تماس ته چمتو ده. د خبرونو پای
اردن کو تاسو مشال ریډیو ته وګي خبرونه درته زمو همکاري انیسا اجمل وړاندې کول. په روانه خبرونه کې ځنې مهم راپورونه دادي. په بلوچستان کې بدامنی دوام لري. نن کله سیف الله کې مرګ جوړ درامسته شوی.
مسلی باغ سره 8 کیلومتر فاصله باندې د ټورس کوټر او درې پلیټ د بدخشان شهید شولې.
د کوټې ځای خلکوای دا څنګه کې دي چې مرګ جوړ روانه ده او ځمواري نه معلومیږي.
کوټه چې په ټوټي شهر مې جنو مې خیال مې چې چپنا محال ہے کوئی چپکی نه سکتا او سب کو پتا ہے سٹیٹ کے اداروں کو پتا ہے.
په پاکستان کې د 5500 پاکستانیانو د مرګ جوړ بې ځمواري د سیاسي حکومتونو دا او کده پوس
فوجم ذمہ دار دے ذکر تیار وقت آگے حکومت تو آگے نہ پستا نور سیاسی گنڈ ذمہ دار دی چکم یہی چیزی نہیں سر خبر یا کری ہو کہ مشتا سوملیات پر نہ پری دو.
او د مشال مرکه کې بعد خیبر پختونخوا د گورنر شوکت الله خان د ماشوم والی کسی د هغه په جبه واوري.
قبایلی علاقہ چاغا ډیر لری می پاغه وخت سره او ډیر رستوپاتی خو بیا ما خپل علاقہ په پیرسم څوک نه بدلی نو موږ ته خپل کله خپل خلک هغه برایا دی دوه واړو ماشومان کله هم جړل کله هم څوک نه دا کیسی
دا او یو شمیر نور سبه هم ووري د مشال تر څنګ وسه. اوریدم کو تاسو مشال ریډیو ته وکیو. د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د 9 بجو نه تر مخام تر شپږو بجو نه خپنی غوري. د دې ترڅنګ تاسو کوغړی چې موږ سره ملګرتیا وکيو زمونږه د هر یو خبر نه خبر شي د سیمې او د نړۍ د حالاتو نه خبر شي. موږ په فیسبوک او ټوئیټر هم موجود یو. ورو د دې خبرونه پیل کوو. د سر راپورته ورو د بلوچستان په سیف الله کلا او مستون کې په دوو بیلابیلو پیښو کې پولیس سرتیری وجل شوی او یو مهم قبایلی مشر تختول شوی دی. د چارواکو په خبره د سیف الله کلا په مسلم باغ سیمه کې د ناصرګند وسلوالو لاړخه په بریت کې درې پولیس سرتیری وجل شوی. بلې خواته په مستون کې د تیر گورنر نواب ذوالفقار مکسی قریبي رشتہ دار د ناصرګند وسلوالو لاړخه تختول شوی دی. د دواړو پیښو تر شا ممکنه عوامل ندی معلوم شوی او نه بیا کوم ډلې د پیښو ذمہواري منلې. د نیاز مساخیل نه نور تفصیل اورو.
د سیف الله کلا ډیپټی کمشنر بشیر بنگولزئی مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د نصرګند وسلوالو لړخه د پولیسو پر پوستې برید د تیری یکشنبه په مازیګر د دریو سلور بجو ترمنځ رامنځته شو.
مسلی باغ سره 8 کیلومتر فاصله باندې د ټورس کوټر او درې پولیس د بدخشان شهید شول او نمونه چې دی یو سپایي دی کلیم الله اور علی شاہ اور یو ایڈ کانسٹیبل دی بابو جی نوتا اور املا ور چې فرار زلم وکړ.
ڈپٹی کمشنر زیات کړه لپیش ورسته امنیتی سرتیرو خپل عملیات پیل کړی دي.
جې جی ایف آئی آر خونو ظاہر سرکار دخوا سرکار سو اور میر آس پاس سے ہاسپٹل دی اگر مگر سے الرٹ کر لے وہ پملا ور کی یہ سڑک چیز زخمی سول دے مقابلہ کر دم زاگر سے ایریا چیز مش کوڈن اف کر لے نو زیاد تر امید دغه چې د دې د کچوري پر لار کې پښین خو تاګه نو دا لکه موږ کوډن کړل سرچ اپریشن سر شروع دی
دا چې د کلاسپلا په ګډون د بلوچستان زیاتره پښتون میشتي سیمې پر امنه ګڼل کیږي نو د دې برې تر شا به کوم بڼه امکان ولري د کلاسپلا ډیپټي کمشنر بشیر بنگولزی د پښتنې په جواب کې وویل مستونگ پزل کے دلویزو پر خبر دا مہر اللہ مکسی پناما کا سر لخبل ساتوں کی او ڈرائیور دا نسرگند کسان الڑخا تیشتول سوئی دی دا چارواکو پر خبر مہر اللہ مکسی دا تیر گورنر نواب ذوالفقار مکسی نزدی عزیز دی او دایلا جل مکسی سیمی دا کوٹی پر لو را روانو ترسو دا کوٹی دا شنبی ورزی دا شزینا پوہنتون پچاودن کی وزل سوئی دا خپلی زدکون کی لور مڑی ترلاسہ کری تر دے دما دا کلاسی پلاو مستونگ دا پیشو ذمہ واری کمیڈلی یا کس نہ دا منلی او نہ بیا ترشا نور مکاس معلوم سوی. نیاز مساخل مشال ریڈیو کوټه.
اردن کوم په بلوچستان کې پاتې کیږي. د بلوچستان په سرخار کوټه کې د تیر خالد بمی چاودنو ورستو یو ځل بیا په دغه صوبه کې په فرقی ځن خطو کې د سوار لسوجینو کو په شمول یو شمیر کسانو ته مرګ جوړ لاوړی دلی دا چې دغه صوبی حکومت به سرنګ وکولی شي د وسلوالو ډلو د ختمولو لپاره یو پالیسی جوړ کړي او فرقی ځن خطو ته د پای ټکی کیږي. په دې اړه تفصیل له فرخنده وزیر نامو.
د بلوچستان په سرخار کوټه کې د تیر خالی پورس د سردار بهادر خان په هنتون په بس کې د بمی چاودنې ورسته په بولان میډیکل کمپلیکس په بمی چاودنې کې د سوار لسو جنکوز د کونکو په شمول یو شمیر خلک وژل شول. د دغه برید پړه وسوالې ډلې لشکرې جنگوي منلې ده. د بلوچستان د واکمن نېشنل پارټۍ مرستیال مشر ډاکټر جهانزیب جمالدینی وایي په هیواد کې داسې وسوالې ډلې شته چې فرقې ځین خطې او په سیمه کې د بیګناو خلکو د وژنې له لارې خپل مقاصد پورا کول غواړي. جمال دینی وای
کوئی تا جیسے چھوٹے شہر میں جو ہے نا میرے خیال میں کسی کا چھپنا محال ہے, کوئی چھپ ہی نہیں سکتا, سب کو پتا ہے, سٹیٹ کے اداروں کو پتا ہے.
د کوټه غونډه وړو کې خار کې د چا پټه دل ګران نه ده, ټول خبر دي, ادارو ته هم معلومه ده. دلته کچا ته په غو کې پټه خبره هم کې نو پته ولګي, نو بیا ولې د داسې ډلو هیڅ پته نه لګیږي. یو خودلته د ایران او سعودي عرب په ملاتړ د ډلو جګړې یا پراکسی جنگ هم روان دي او دا ټول خبرې په موږ ته پل شوې دي. بیا دلته د یو ټولنې خلاف جنگ کول, په دوی بمی حمله کول, دا اوس په جنکو حمله او د دین مخ کې د عبادت په ځایونو هم داسې بریدونه شوې دي. نو چې اوس زموږ بچیان نه وي محفوظه, نو زموږ به څه مستقبل؟
تو میرے خیال میں مستقبل کیا ہوگا ہمارے؟
پکوٹا کی د تیر خالد اورزی په بمی حملو کې د دغه خار مرستیال کمشنر عبدالمنصور کاکړ هم وژل شو. د کوټینا خبريال شهزاد ذوالفقار وای دا یو ته ټولو بد پیخه دا چې وا وسلوال ډله په جنکو بمی حمله کوي او بیا په دغه برید کې د وژل شو ونجونو بدنونه داسې سوځیدلی چې شناخت یې هم نه کیږي. شهزاد ذوالفقار وای دا تشدد د ډیر وخت نه روان دی او باید د دې د مخنیوي لپاره حکومت او خلک یوزے کار وکڑی.
سب سے پہلے گورنمنٹ کو ان کے پولیٹیکل ونگ کو بھی بین کرنا چاہیے, ان پر کریک ڈاؤن کرنا چاہیے, ان کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے.
د ټول ناول باید حکومت د دوی په سیاسي سانګو بندیز لګوي, د دوی خلاف عملیات وکړي او پلټنې وکړي. د پریس کلب مخې ته هم د دغه ډلو سیاسي سانګې مظاهره کوي, د خلکو مخونه پټوي. دا چرته شوی چې په پټ مخ څوک احتجاج کوي؟ په دې کې ضرور سشتا. باید د دوی هغه ډلې ونیول شي چې خبريالانو او رسپانو ته د خپلې خوخي د خبرونو خپرولو په اړه دړکی ورکوي, او باید ټول سیاسي ګوندونه هم وسره پاسي او د دوی خلاف په نړیواله کچه کار وکړي. په خلکو یوازې پر دې حمله کول چې د دوی تعلق د یوې خاصې فرقې سره دی, زموږ د دې سره څه کار دی؟ دا ټول انسانان دي.
بعد جو ہے اس فرقے کا بندہ ہے اس کا عقیدہ یہ ہمارا اس سے کیا تعلق ہے وہ کس کا ہے سب انسان ہے.
دا بلوچستان نیشنل گند مرستیال مشر ڈاکٹر جہان زیب جمال دینی دا ہم وائی باید امنیتی ادارے دا حکومت دا کنٹرول لاندی بھی او دا سے پیخو دا مخنیوی لپار کار بکڑی دے وائی
عالمی معیار اور پاکستانی معیار میں فرق ہے.
دا پاکستان پا معیار او نڑیوال معیار کے فرق دے پا نڑیوال و حوادون کی چکل ہم حکومت بدلے گی نو ٹول سرکاری چپکی امنیتی ادارے ہم شامل دی دا حکومت دا کنٹرول لاندی کار کی کچیری زمانگ پا وطن کی دا پرختو حکومت ہم راشی بیا به هم اصل واک د دغه ادارو سره حکومت سره هیڅ اختیار نه نسوک نیول شي د دینه بچ کېدل هم ډیر ګران دي او دا اوس ټول ته معلومه ده دا سند ده چې ګونی چاته پته نشته
په بلوچستان او د پاکستان په مختلفو سیمو کې د ناوړاندې هم په فرقیز نښتو کې یو شمېر خلکو ته مرګ ژوبله اوړېدلې ده. شهزاده ذوالفقار وایي باید حکومت او خلک د دغه سوچ او فکر خلاف کار وکړي چې په ټولنه کې نفرت او تشدد خوروي.
څنګه چې مور د خالی په ورځ د بلوچستان په کوټه کې په یوه ترهګریزه پیښه کې د ښځو د یو پوهنتون د څوارلسو جنکو زده کوونکو په شمول تر دا مهال د 28 کسانو د وژنې راپورونه دي. د دې نه علاوه د پاکستان په بیلابیلو برخو کې هر ورځ د تشدد نه ډکې پیښې رامنځته کیږي. عوام ولس ته پکې مرګ ژوبله اوړي. خو پوښتنه دا ده چې د دې پیښو د مخنیوي لپاره هغه امنیتي ادارې یا استخباراتي ادارې چې پر هر کال د پاکستان د ولس 2500 ارب روپۍ لګښت کیږي ولې ناکام دي؟ نور تفصیل د یوې بړې دمې نه پس. د پاکستان د حکومتي چارواکو د وینا تر مخه په تیرو څو کلونو کې د دغه هیواد په بیلابیلو برخو کې په ترهګریزو پیښو کې څه د پاسه 15,000 کسان وژل شوي او څه د پاسه 15,000 ارب ډالر مالي زیان شوی دی. خو پوښتنه دا ده چې د یو ریاست په توګه د دغو زیانونو ذمهوار آیا هغه استخباراتي او امنیتي ادارې دي چې د ولس او د هیواد د بنیادي ډانچې د خوندیتوب دنده لري او کنه د دغه هیواد سیاسي حکومتي ادارې چې د حکومتي تګلارو جوړولو ذمهوار دي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې the Pakistan the post pakhwane journal Talat Masood wai che
well I think the responsibility has to be shared between the
زما په فکر د دغه ناکامۍ ذمہوري باید د جاسوسي او امنیتي ادارو ترڅنګ د سیاسي مشرتابه ترمنځ وویشل شي ځکه چې دا مهال پاکستان د ګڼ شمیر او ګڼ اړخیزو ستونزو او ګواښ سره مخامخ دی او د دې د مخنیوي لپاره ښه حکومتداري ښه استخبارات او ډیرو ښو امنیتي ادارو ته ضرورت دی ځکه چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره ښې تګلارې ته اړتیا ده. د یغیتوب د مخنیوي لپاره هم او د دغه هیواد د پولي هم حفاظت ته ضرورت لري.
خود پاکستان د استخباراتي ادارې ISI په خوانی بریګریر اسد منیر بیا وایي چې په 2002 کال کې د پرویز مشرف په مشرۍ کې پوځي حکومت که هغه وخت د ترهګرو پر ضد کوټلي ګامونه پورته کړی وي نو د دې په نظر امنیتي صورتحال به اوس ډیر ښه وو.
فوجم ذمہ دار به ځکه چې هغه وخت هغه حکومت او هغه نه پستا نور سیاسي ګوند ذمہ دار دي چې کوم یې چې دي نئی سره خبرې اترې وکړي مشتا سوملیات ته نه پریږدو نو دا دواړه سیزونه دي او دې کې د سیاسي جماعتونه دې پکار دي چې خلک ایجوکیټ کړي چې دا سیز داسې دي د دې خلاف دا سیز پکار دی. دا شانتي میډیا کو دې ټول پکې به خپل خپل رول صحیح طریقې سره ونکو او دا نن موږ دې هغه سیز دا نتیجه ده چې پورا ملک اور لګېدل.
په اسلام آباد کې د دفاعي چارو کارپوه او خبریاله عائشه صدیقه وایي چې دا مهال د پاکستان دفاعي بجټ څه ده 2500 ارب روپۍ دی او په دغه کې نیمه برخه استخباراتي ادارو ته ورکول کیږي چې 2500 ارب روپۍ جوړیږي. خو پوښتنه دا ده چې د پاکستان د ولس د مالیې دغه پیسې چې په دغو ادارو لګول کیږي آیا هغوی خپلې ذمهوارۍ ترسره کوي او د دغو ادارو جوړښت څنګه دی؟ عائشه صدیقه د دې پوښتنې په ځواب کې وایي
سکیورټي ایجنسیز کا سټرکچر کو چیز کې پولیس ہے اپ آئی بی ہے
ګورا د دغو استخباراتي ادارو جوړښت داسې دی چې د پولیسو اداره بیا انټیلیجنس بیورو دا پوسټ واک لاندې ملټری انټیلیجنس دا سی آئی ڈی هم دا او د دې نه علاوه نور یو شمیر وړې وړې استخباراتي ادارې هم شته. خو خبره دا ده چې هغه ګڼ اړخیزه تګلارې جوړول چې څوک بنیسي او څوک به پریږدي هغه د هر چا خپل خپل ده. اوس ګوره پنجاب او سندھ صوبہ ټوله د جهادیانو نه ډکه ده، خو د دې ټولې ډرامې ښکلا دا ده چې د دې پلاټونه او کردارونه یې دومره مبهم جوړ کړي دي چې ښکاري داسې چې د دې هډو انجام نشته.
عائشہ صدیقہ وایي د ریاست تصور پس له هغې د ولس په ذهنونو کې پیاوړی کیږي چې ورته د خپلو ستونزو د حل لارې څرګند شي، او د دې لپاره ضروري ده چې د ریاست ټولې امنیتي او سیاسي ادارې یوه تګلاره خپله کړي.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوس د خبرونه په دې برخه کې ورزو افغانستان ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ټاکل شوې په سوراتونکو ورځو کې امریکا سره پر امنیتی تړون څلورم دور مذاکرات پیل شي. د بهرنیو چارو د وزارت ویان جنرال موسیزی په کابل کې خبریالانو سره په خبرو کې هغه اوازې رد کړې چې ګنې د دې تړون په اړه مذاکراتو کې ستونزې رامنځته شوې. د دې تړون په اړه مذاکرات چې لمې خبرې په افغانستان کې یو شمېر امریکایي ځواکونه پاتې شي. د افغانستان له لورې په واشنگټن کې د دې هیواد د سفیر اقلیل حکیمی او د امریکا لخوا د افغانستان او پاکستان لپاره د دې هیواد ځانګړي استازي مرستیال جیمز وارلک پر مخ وړي. په دې اړه پام وکړئ له کابل د احمد زبیر شمن راپورته.
سره له دې چې د افغانستان د جمهوري ریاست چارواکو ویلي که د طالبانو حمله بندې نشي ښایي له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک نشي، د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت په راتلونکو څو ورځو کې له امریکا سره د دې تړون په اړه د تازه دور مذاکراتو د پیل خبر ورکوي. د بهرنیو چارو د وزارت وین جنان موسازی د یکشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل څلورم دور مذاکرات به په څو ورځو کې پیل شي. هغه تمه وښودله چې په دې مذاکراتو کې د پام وړ پرمختګ وشي او بالاخره له امریکا سره دغه امنیتي تړون په نږدې راتلونکي کې لاسلیک شي.
در چند روز آینده بخیر
تکل شوی چې پراتلونکو څو ورځې کې په خیر سره په کابل کې د امنیتی او دفاعي همکاریو په تړون څلورم دور مذاکرات د افغانستان د دولت او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ ترسره شي. مونږ هیله منجو چې په دې دور مذاکراتو کې ښه پرمختګونه ولرو او وکول شو چې په دې تړون د دواړو هیوادونو ترمنځ مذاکرات څوګه ما پرمخ بوزو او بل اخر وکول شو په نږدې راتلونکو کې دغه تړون بشپړ کړو.
ما یې موافقتنامه را نهایی بسازیم.
تر اوسه پورې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون پر سر درې دور مذاکرات هم په کابل کې شوي دي. دغه مذاکرات د افغانستان لخوا په واشنگټن کې د افغانستان سفیر اقلیل حکیمی او د امریکا لخوا د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي مرستیال جیمز وارلک په مشرۍ پلاوی پر مخ بیایي. خو نوی دور مذاکرات په داسې حال کې کیږي چې کابل پر واشنگټن له دې عمله انتقادونه کړي چې ګینې د افغانستان په چارو کې د پاکستان په لاسوهنو سترګې پټوي. د دې انتقادونو په ترڅ کې د افغانستان د جمهور رئیس ویاند ایمل فیض ویل که د طالبانو حمله په افغانستان کې بندې نشي نو د کابل حکومت به له واشنگټن سره امنیتي تړون لاسلیک نه کړي. خو له دې انتقادونو سره سره د بهرنیو چارو د وزارت ویان وایي جمهور رئیس کرزی غواړي له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک کړي او هغه اوازې ردوي چې ګینې مذاکراتو کې ستونزې رامنځته شوي.
لکه څنګه چې په تکرار باندې ولسمشر کرزی ویلی دی او موږ د بهرنیو چارو وزارت د ادرس نه دا خبره تکرار کړې ده، د افغانستان دولت دې ته چمتو ده، د دې علاقه لري او د دې اراده لري چې د امریکي متحده ایالاتو سره یوه دوه اړخیزه د امنیتي او دفاعي همکاریو موافقتنامه امضا کړي. هغه تفسیر چې کیږي هغه د مبصرینو خپل شخصي نظریات دي، تر دې رضای پورې دا افواهات دي.
خغلی موسازی ویل کله چې د امنیتی تړون مسوده بشپړ شوه نو د تایید لپاره به د افغانستان لوی جرګې ته هم وړاندې شي. خو په خاطر دې جمهور رئیس کرزی ویلی و چې تر څو په افغانستان کې سوله تضمین نشي دا تړون به له امریکا سره لاسلیک نه کړي. افغان حکومت وای په دې تړون کې امریکا په افغانستان کې نه پوځي اړې غوړي او په بدل کې افغان حکومت د مالی مرستو او د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیزولو شرایط هم په امریکا یې خېلي. تر اوسه څرګنده نه ده چې د افغان حکومت له انتقادونو او شرایطو سره سره به دواړه هیوادونه په نږدې راتلونکي کې د تړون پر څرنګوالي نتیجې ته ورسیږي او کنه. دا مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یويشت
او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15315 15340
او په 15300 صافي اوریدل شي.
اوریدونکو تاسو مشال رادیو ته وکی د خبرونه په دې برخه کې د کلتور پاړه یو راپور تاسو پام راګرځوم. د کلتوري چارو پښتانه په هنواي د پښتنو پر خوره روانو جنگ جګړو او د وګړو په عربي هوادونو ته سفرونو د دوی ماشومان لري ختونی پښتني کلتور څخه
نه خبره پاتې کړي دي. دا چې دغه ستونزې نور کوم عوامل دي او د حل لارې څه دي، پاړې اورو د هارون باچا دا رپورټ.
په داسې حال کې چې ساینس او ټیکنالوژي په دې وروستیو کلونو کې خورا زیات پرمختګ کړی او پښتانه پر خاورې د شتو نامنیو له وجې مجبور شوي چې د رزق او ښه ژوند په لټه کې پردیو هیوادونو ته هجرت وکړي، داسې اندېښنې موجود دي چې ګنې د پښتو ځوان کلبه له خپل کلتور څخه لرې پاتې شي. د پېښور په اسلامي کالج پوهنتون کې د پښتو ژبې استاد او نومیالی شاعر اباسین یوسفزی وایي چې یو شمېر داخلي او خارجي کړۍ هڅه کوي پښتانه ځوانان له خپل کلتور څخه لرې باسي. د نوموړي په اند که پښتانه ځوانان په انټرنیټ او موبایل ټلیفونونو کې خپلې ژبې کارولو ته مخه کړي، نو وبه کولی شي د دغه ناوړه دسیسو مخه ونیسي.
زموږ کلچر ته، زموږ تاریخ ته ډېر غله ناست دي او کوشش کوي چې دا زلمي لرې باسي. د پښتنو چونکې خپل وطن نشته، نو د دې وجه نه د دوی په اختیار کې ډېر سیزونه نشته. بدبختي دا ده چې زمونږ کم ثقافت، کم تاریخ، کم ورثه موجوده ده، نو د هغې د خوندي کولو لپاره نه په پاکستان کې داسې په باقاعده توګه باندې کار کېږي او نه په افغانستان کې هغسې کار کېږي. که چېرې د نوي دور سره ځان خلکو سم نه کړو موبایل کې، په انټرنیټ کې پښتو، پښتونولي او تاریخ، نو ممکنه نه ده چې د دې بچو کې هغه مقبولیت وو.
د خیبر پختونخوا د سوابع ضلع د شاه منصور کلي یو پیژندل شوی شاعر او لیکوال نورالامین یوسفزی چې د یادې صوبې د سکولونو لپاره د تعلیمي نصاب جوړولو د کمیټې غړی هم پاتې شوی، وایي هڅه یې کړې پښتانه ماشومان له خپلو اتلانو او کلتوري ورثو خبر کړي.
تقریبا 50 کال مخکې پښتنو شاعرانو او دیبانو دا خبره محسوس کړې وه، او ځکه سیف الرحمن سلیم ویلو چې د جماعت ملا عرب دی، په مکتب کې ډیډیوال دی، یو استاد را پیدا کی خو پختون را پیدا کی. دا نصاب هم ډیر لوی اهمیت وی، بنده خپل بچو ته پرونوم خی ننوم او د سبا هم خو په داسې چې خپل جړو نه کټ نشي. اوس چې کوم لازمی نصاب مونږ جوړ کړ چې غلا نه سکولونو کې نافذ نه دی، وایي کې زمونږ کمیټه دا کوشش وکړي چې خپل بچي چې کوم دی نو دا خپل جړو سره هم مشنا کو او د ماروزی حالاتو سره سم په ژوند هم پوه کو.
نورالامین یوسفزی د پام وړ شمیر پښتنو په عربي هیوادونو کې د مسافرو موضوع ته اشاره وایي چې دغه پښتانه خپل کورونو او ټولنې ته د عربي ژبې او کلتور اغیز راوړي.
څوک د پښتون نه امریکنې جوړوي، څوک ته نه عرب جوړوي، څوک ته ازبک جوړوي، حالانکه پښتون د خیر ښه ټیک ټاک قوم دی، خو ټیک ټاک مسلمانان هم دي، خپل کلتور، خپل مقدسات، خپل روایات، خپل اجرا، جماعت، هر څه لري. ما غرض یو ملګری سره خبره کوله د اماراتو کې، نو هغه ماته وی چې مشکل نه ده، نو ما بیا سوچ کو چې دا پاربای کوي چې مافي مشکل. کله چې د ژبې خلک ذمہ دار وي، اداري وي، نو بیا چې د نورو قومونو نه ټکی راځي، نو هغه ډېر په طریقه باندې کې دغه برخه جوړیږي. او کله چې یو قوم ډېر ځای او تقسیم وي، جغرافیایي لحاظ سره هم او دغه هر سروانو جاړ وي، جنګونه پہ هم کېږي، او بیا دا ورته زویل کی چې ستا دا ژبه چې دنو دا د دوزخ ژبه ده، نو دې ټولو سیزونو سره په دې باندې خامخا اثر کېږي.
په پېښور کې شاعر او پر کلتوري چارو نظر لرونکي اباسین یوسفزی بیا پر پښتنو ځوانانو د تبلیغي جماعت د افکارو او نظریو تاثیر ته هم ګوته نیسي چې وایي په ترڅ کې د پښتني کلتور ارزښت له پامه غورځول کیږي.
په تعلیم یافته ځوانانو کې د تبلیغ جراثیم کافي ده پورې ډېر. هغه عموماً همدا وایي چې یاره بس مسلمانۍ ده، پښتو مخته نه ده. پښتون چې ده به خامخا مسلمان وي، او ډېر ښه بیلنس مسلمان وي. پښتانه چې ډېر سیکولر رنگ لري، د خپل ځانم خیال ساتي، معاشره او د خپل طبقې خیال ساتي. اصل لار دا ده چې خپل کلچر، خپل تاریخ، خپل ثقافت هم خیر نه کړی شي او خپل مذهب هم مخ وړاندې بوځي.
د یادو دواړو ښاغلي او شاعرانو او لیکوالانو له وینا سره سم د پښتنو ځوان کل باید داسې وروزل شي چې د نړۍ له پرمختللي او کامونو سره په ځغل کې ترې خپل سپېڅلي کلتوري او تهذیبي ارزښتونه هیر نشي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیسټریټ کې
منګل ته دې کې کوم له
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
و
اردن کو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر ماخام تر شپږ بجو پورې نه خپنی غوري، او تاسو په دې خبرونو کې د کلتور پاړه، د سیاست پاړه، د جمهوریت پاړه او د ټولنې د هر اړخ پاړه باندې تاسو راپورونه شننې مرکه او تبصره غوري. نو که تاسو غواړئ چې د خپلې خبرونه تاسو د پاره مونږ نورې خېګو، نمونگ دخپل اڑاندی زون راولے گئی. زمونگ دا انٹرنیٹ یا دا ای میل پتہ دا مشال ریڈیو ایٹ آر ایف ای آر ایل ڈاٹ او آر جی. او دا دی ترسنگ که تاسو غواړی چی مونگ سرا دا ٹیلیفونی پیغامونو دا داری تاسو مونگ سرا بیتی برابر گئی، پا دی خبرونو که تاسو زمونگ دا ٹیلیفون نمبر هم وری. خو دا پختون وطن که یونی مبا یکی دون کی دا اس وقت شویده دا خبرونو ورزو انیس اجمل.
د بلوچستان په کلاسیف الله کې پرون د وسلوالو له خوا برید کې درې پولیس وژل شوي دي. بلخوا د چارواکو په خبره په مستون کې د تیر گورنر نواب ذوالفقار مکسي خپل مهر الله مکسي ناصرګند وسلوالو هغه مهال تختولي چې د کویټو په خزینه پوهنتون کې د خالی پرس په چاودنه کې د وژل شوي لور مړی ترلاسه کولو لپاره روان و. نن با په خیبر پختونخوا، پنجاب او سندھ صوبو کې د راتلونکي مالی کال بجټ وړاندې کی. د پاکستان سرکاري ریډیو نن په خپل ویب پاڼه یو خبر خپور کړی چې د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې باندې څلور بجې د خزانې صوبایي وزیر سراج الحق د 2013 او 2014 کال لپاره بجټ وړاندې کړی. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی وایي افغانان به هیڅکله اجازه ورنکړي چې هېواد یې د پاکستان په سټریټیجیک چورتیا کې بدل شي. ولسمشر کرزی د پاکستان له جیو ټلویزیون سره د یوې مرکې پر مهال وویل شکایت یې د پاکستان له استخباراتو او پوست څخه دی چې د افغانستان د بې ثباتۍ او کمزوري کولو لپاره مذهبي سخت دریځ څخه د یوې وسیلې په توګه کار اخلي. د پکتیا چارواکي وایي په چمکنو ولسوالۍ کې په یو کور د توغندې د لګېدو له امله درې ماشومان ټپي شوي. بلخوا د هلمند امنیه قوماندان سمنوال عبدالنبی الهام له یوې بمبي حملې روغ وتلی دی. د جی ایټ یا اتو سترو صنعتي هیوادونو د ورځنۍ سرمشري زبانن په شمالي آیرلینډ کې پیلېږي چې تمه ده د شام شخړه باید د ایجنډا په سر کې وي. د دې غونډې په سندو کې به د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین او امریکایي ولسمشر باراک اوباما هم خبرې وکړي او ښایي چې زیاتره توجه به د شام په مسله وي. او د عراق په مرکزي او جنوبي سیمو کې پرون د تشدد پیښو لږ تر لږه دېرش تنه ووژل او ګڼ شمېر نور یې ټپي کړل. دا بریدونه پرون سهار د شیاګانو د استوګنې په سیمو کې وشو چې تر ټولو خونړۍ چاودنه یې په مرکزي ښار تود کې وه.
اوریدونکو خبرونو لنډیز درته زموږ همکار یعنی ساجمل وړاندې کولو. اوس وخت راغلی دی د ونې د خبرونې د مشال مرکه. په دې کې تاسو د سیاستوالو، د کلتوري مشرانو او د نورو اتلانو او په سیاست کې او په نورو پیشو کې مشهور خلکو مرکه اوري. نننۍ مرکه د خیبر پختونخوا د گورنر انجینیر شوکت الله خان سره ده چې فرحات شینواری کړی ده. راته چوره
گرانو اوریدونکو، دا ځل را سره په مشال مرکه کې د خیبر پختونخوا گورنر انجینیر شوکت الله خان ملمه ده. د چا تعلق چې د باجوړ قبایلی سیمه سره ده او په اول ځل د پاکستان ولسمشر نوموړی یو سیویلین قبایلی په حیث د خیبر پختونخوا گورنر مقرر کړی ده. په تیر حکومت کې د قومي اسمبلی غړی او د سیفران وفاقي وزیر پاتې شوی دی. گورنر صاحب، تاسو ته په مشال مرکه کې هرکلی وایم.
ډیره مننه، وایم خوشاله ساتئ.
گورنر صاحب، په باجوړ کې د کوم کلی او ابتدایي تعلیم مو چرته حاصل کړ؟
باجوړ کې زه د کوم زما کوم کلی چې دی هغه نوم ناوګۍ ده. او ناوګۍ د مومندو او د باجوړ بالکل په بارډر باندې ده او د دې د یو تحصیل هډ کوارټر هم دی. ما خپل اولنې ایجوکیشن چې دی د کلی په سکول کې په خپل کلی کې یو کال ایجوکیشن الته شوی دی. هغه زمونږ یو پرایمری سکول هغه ځای کې یو زمام بچپن ما غلطه تیر شوی په کلی کې. بیا دا غینا پس په سواد کې یو سکول چایته به پبلک سکول سنگوټا پنوم باندې هغه هاسټل دغه سره نو باجوړ کې چونکی تعلیمی نظام دومره حد پورې نو مون خپل والد سه هغه سکول کې داخل کړم او زه پاسټل کیوم. هغه ډیر سخت ژوند لکه سړی په کم عمر کې یو بیا مور پلار نم لري او بیا یو داسې قبایلي علاقه چې هغه ډېره لري می په هغه وخت سره او ډېره رستو پاتې خو بیا هم هغه خپل علاقه په پیرس هم څوک نه بدلوي نو موږ ته به خپل کلی خپل خلک هغه به رایادېده واړه ماشومانو کله به هم جړل کله به هم څه کول نو دا کیسې وي دغه نږدو علاقو کې داسې سکولونه وونه چې هغې کې تا ته ښه ایجوکیشن ملاو شوی وی او په دې سواد کې دا یو نږدې و مونږ ته او بلخمو د سراستلمو تربیت تعلیم دواړه زما د کې جی نواله تر اومه پورې په دغه ځای کې شوی دی
نو دغه د خدمت د میدان ته تاسو څنګه راغلی
دا داسې ده چې زما والد صاحب په اولنی ځل په 71 کې په 71 کې الیکشن کنټیسټ کړو او بیا سو وجوهاتو په وجه باندې هغه وخت کې به د ملکۍ وټونو الیکشن یې وم نه کړو خو هغه پروسیس تیزان دن نه کړو دا غینا پس ورو ورو هغه یو سیستم جوړ کو په 77 کې هغه یو خپل مرګره حاجی محمد دین په نوم باندې الته ودره او بیا یې مقابله کنټیسټ کړو ډیره کلوز کنټیسټ دا زما د یادو خبره ده ډیره ښه ده بیا 85 کې هغه بیا کنټیسټ کړو خو بیا یې هم پرېښودو هغه الیکشن بیا 85 کې زما مشر تر عبدالقیوم خان هغه سینیټر جوړ شو او دا هغه د سینیټر جوړېدو نه پس ټول باجوړ خلکو تم پته لګېره چیرې دلته ایم این ای می دلته سینیټر می دلته قومی کارونه هم کیږي دلته ترقیاتی کارونه هم کیږي دا مونږ ته جواب دی می نو مونږ الحمدلله خپل علاقې ته یو اویرنس یو خبرداری ورک چې دلته یو ایم این ای یو نمائنده ای او هغه به خلکو ته کار کوي نو په دې دغه باندې زما والد صاحب په اتاتیایم کې الیکشن وکړو او هغه الیکشن هغه په ډیر ښه اکثریت سره وګټلو او د علاقې د ترقی همدغه سیستم هم سټارټ کړو کوم چې ستا سوال دی دا د هغه دریم ځل دی زما والد صاحب چې الیکشن ګټي او چونکی د هغه ورور هم سینیټر او باجوړ نه اولنی سینیټر هم هغه نو مونږ دا کوشش کړی دی چې هدایت الله کوم چې زما ورور دی چې د باجوړ سیټ خالی لاړ نه شي ځکه چې فاټا کې دا پابندی نشته دی چې ګنې د هرې جنسۍ نه د یو راشي د یوې جنسۍ نه اته سینیټران هم راتلی شي د یوې ضلع نه د صوبې دا ټول سینیټران هم راتلی شي دا پابندی آئین کې نشته خو مونږ دا کوشش کړی دی چې هغه سیټ مونږ ریټین کړی دی ساتلی هم دی او کوشش به هم دی چې باجوړ یا قبایلو نور علاقې چې کمې دي چې په هر ځای کې یو یو سینیټر هم د ایم این اے سره موجود دي
تاسو په خپله څنګه شوق پیدا شو چې زه ایم این اے شم په خپله یا د پارلیمان غړی شم
ګورجی دا کوم حالات چې درته ما ویلې چې 71 بیا 77 بیا 85 نو خامخا سړی کې داسې خواهش راځي چې یاره زم دا کار وکړی شم او زه اولنی ځل الیکشن ته 2002 کې ودرېدم هغې کې زه رنر اپ رالمه او ما سره قوم ډېره زیاته مینه ښکاره کړه بیا چې په دویم ځل زه ودرېدم نو خلکو ماله په ډېر زیات مینه ووټ راکړه حالات هم داسې سخت وو چې زه د کوره نه شم وتی خلک په خپله پولنګ سټېشنو ته راغلي دي او ما ته ووټ راکړی دی زه دغه احسان ټول عمر نشم یېرولی نو زما شوق د دې وجې نه پیدا شو چې زما پلار به کارونه کول د هغې سره به زه ګرځېدم ما خلک په کې وپېژاندل ما لاقې وپېژاندې ما د کار طریقه کار وپېژانده زه داسې یو دم راغلی نه وم چې ګینې نوی رالم او په پوه نه وم خو الحمدلله خپل سیستم کې ما خپل کارونه په ښه انداز کړي دي
دوستاسو والد صاحب حاجی بسم الله خان یو ځل بیا د پارلیمان غړی منتخب شوی دی ورور مو یعنی هدایت الله خان سینیټر دی تاسو په خپل د خیبر پختونخوا صوبې گورنر تاسو والد صاحب ورور او تاسو چې سره په خپل منځو کې کینئ تاسو ته د خدمت یو په شریک یو لوی مکمل او شوې ده نو څه خبرې کوي خپل منځ کې د دغې سیمې او ولس د ښېګړې لپاره
زه د قبایلو خبره کوم هغې د خپلو حلقو خبرې کوي زما اوس نظر په ټولو قبایلو دی زه وایم چې کم کارونه کم ماډل ما باجوړ کې کړی دی چې هغه زه ټول قبایلو ته ایکسټینډ کوم مثلا هغې که خپلې خبرې کوي ما سره د هغې د کېناستو ټایم هم ډېر کمی ځکه چې زه کله نه ګورنر شوی یم هغوی په باجوړ کې په الیکشن وو اوس چې راغلي دي نو په حکومت سازۍ باندې دي خو ما خپل تسلسل د قبایلو په باره کې جاری ساتلی دی او هغه زما اولنی دا دی چې د ساوت وزیرستان کوم مسعود ایریا ده د هغې دغه مې کړی دی سروې مې کړی ده او دا اغید پارا زلگی ما چیز دا اغید پارا دا سی سا فند رو باسا ما چی اغید پی اخبال کورو نجور کی بلکی ابل ارز دا اینی سی پا میٹنگ کی نیشنل اکنامک کانسل پا میٹنگ کی وزیر اعظم نواز شریف صاحب سرا ما دا خبرو کلا چیز منگا دولس لکا قبائل ننم بیکور دی او اغه ډیر زیات په دې خبره باندې تشویشم ښکاره کړ او زما سره وعده وکړله چې په دې باندې در لمونږ کارم کو ان شاء الله دا خلک درته پځای کوم وخت بالی خو ما ورته پروګرام هم سیټ کړی مې د مومندو د اورګزو د ساوت وزیرستان سروې مې هم کړی او ان شاء الله چې لږ حالات ښه شي بیا د باړې کومه سیمه چې دا هغې سروې هم کوم ورسره ورسره د کور مې کوم پاتې ځایونه چې دي د هغې کار هم کوم
د خبرو ته بر زورستا دغه په مرکز کې چې اوس مسلم لیگ نون حکومت راغی نو په دې ورستیو کې داسې ګنګوسه وی چې د خیبر پختونخوا گورنر بدلیږي تاسو سوای دې بار کې
داسې دی چې کم حکومت راشي خامخا غی خپل کس کې نه خو زما چونکې د یوې پارټۍ سره نه زمنګ د کورنۍ کم یوې پارټۍ سره تعلق ساتلې دی نشته دی او د دې چوکۍ ډیمانډ همدا دی چې په دې چوکۍ د گورنر چوکۍ داسې چوکۍ ده چې په دې باندې به غیر سیاسي سړی غیر سیاسي مینس چې د یوې پارټۍ نه وي او هغه ټولو ته نیوټرلي دا سړی پکاري نو زما خپل امید دا دی چې څو پورې زه که یو ورځ هم کار کولی شم زه یو ورځې تم هغه ورځ زای کومنه ز په دې فکر کې نیمه پروت چې زب کل اعظم ز په دې فکر کې پروت ما چې څنګه په عزت راغلم چې دا غسی په عزت لاړ شم
د تاسو والد صاحب حاجی بسم الله خان په حق لا د انتخاب نه پس داسې خبرونه راتلل چې غوی مسلم لیگ نون کې شامل شوی دی او په دې ایوان صدر د خفغان اظهار کړی دی په دې کې څومره حقیقت وو
ګورجی خبرې پروپیگنڈ خورول ډیر آسان کار دی خو چونکی ما ننم ویلی بلو رزم ویلی دی زمنګ چونکی هغه تاریخ ما تیر شو چې ما د خپل ووټر نه ووټ اخیسته ای نو زبم لازمی دغه نه ته پوس کوم چې زکه مې پارټی سره کیدم دغه سی زما والد صاحب لم خلکو ووټ په آزاد حیثیت ور کړی دی نو فرض کاغه ک پارټی شاملی کیم نو خپل ووټر نه وته پوس کوي چې زکه مې پارټی کې کیدم نن نه پوری اغه کومه پارټۍ کې شامل نه دي بیا هم کله چا سره هم شامليږي پاغه باندې دا حق شته چې د خپل ووټر نه وته پوس کوي
گورنر صاحب قبایلی سیمو نه چکم د پارلیمان غړي ټاکلې شوې دي اسمبلی ته تللې دي نو غوښ سره خو هلته د قبایلی سیمو په حق لا د قانون سازي حق نه وي نو دی به د قبایلی سیمو ته په داسې حال کې څه ګټي براوړي
داسې دي چې اوس خو داسې اسمبلی دا یو پروسس چې کومو شو او کم تعداد سره د مسلم لیگ نون حکومت رالو او پاره کې د قبایلو نه د هغې د پارټۍ خلک هم کامیاب شوي دي زما خپل خیال دی چې دغه ممبران به دا سیستم بدلولی شي او په دې کې کارم کولی شي بیا به د دې کې که ترمیم وشي پاین کې د اسمبلی په ذریعه نو دا دونه غټه خبره نه ده هغې چې پکې ترمیم وکړی شي نو بیا به خبرې په اسمبلی کې هم کیږي زمونږ بل به هم دا غزې نه پاس کیږي زمونږ آرډرز به هم دا غزې نه راځي او مونږ غواړو دا چې زمونږ چونکی رستو پاتې علاقه د قبایل مونږ غواړو چې دا را مخکې شي او ټولې دنیا کې ښکاره شي داسې کارونه هلته وشي چې هغې سره د دې ملک هم نوم روښانه شي
دغه پتی حکومت کې تاسو د سفران وفاقي وزیرم وای د پارلیمان غړی وای اتلسم ايني بدلون شراغ منستا نو هل ته مو دغه حق ولی و نغخته شي تاسو ته دا حق هل ته ملو شوی وای چې تاسو قانون سازي کړای شوی
دا خبره په هغه وخت سره شوی مې پکې چونکی په هغه وخت سره دا کار نه دی شوی او اتلسم نه پس بیا که نور ترمیمونه شوی دی اوس هم په هغې باندې څه پابندي نشته که بل ترمیم وشي او دا شی ټول قبایل ښه وګڼي او دا ترمیم پکې وکړي نو زما خپل خیال دار چې دا به دونه ګرانه مسله نه وي زما خپل هم دا امید دی چې دا اسمبلی په دې کې به ډېره زیاته قانون سازي کیږي او په دې قانون سازۍ کې چې کوم شی نه په اتلسم ترمیم کې ارادي یا غیر ارادي طور پاتې شوي دي هغه به په دې کې ټیکم شي
په قبایلی سیمو کې چې کوم اصلاحات شوي په اف سی آر کې هغه د پولیټیکل ایجنټ په دفترونو کې په عملي توګه په نظر نه راځي اوس هم په اجتماعي ذمواریو کې خلک نیول کیږي یو ملزم په څلېرشت ساعته کې نه حاضرېږي نو تاسو د دغو اصلاحاتو د عملي کولو لپاره کوم ګامونه پورته کوئ
داسې دی چې دا بالکل صحیح خبر ادا خو مسئلہ دار چې زمونږ خلق اویر ندی اغه ته دا اطلاعات ډیر کم رسیدلی دي چې زما کم حق دی زما کم زې پوری سفر کې دی شي زما کم زې پوری دا لار ده او زما کم حقوق دي چې هغه پولیټیکل یا ای پی ای یا تحصیلدار ته دې حد پورې ما سره کولی شي او دې حد نه زیات نشي کولی. بل هغې ته الحمدلله اوس خدا سے فورم دی چې زما دفتر تقریبا د هر خیالي پورز زما کوشش دی چې زه پېښور کې یم چې قبایل څوک هم راځي زه د هغې سره ملاوېږم. د ورکینګ ډے باندې دلته کارونه ډیری نو زکه نشم گنی د هفته پورز د ټولو قبایلو خلک راځي خو هغې ته مشکل دارے چې هغې د خپل حقوقو نه خبر نه دي. و دا زمام ذمہواری ده خو زمونږ د میډیا د ورونو دا ذمہواری ده چې هغوی په هغه شي باندې پوهېږي چې ستا ته دا حقوق حاصل دي که ستا حقوق څوک سلب کوي. شکر دی د آواز ځای شته دی د هغوی پارلیمنټیرینز شته دی د هغې سره ځای م دلته ما ته راتلی شي نو زه خو دا شی چرته دې له وده نه ورکوم چې ګنې چا سره دې زیاتې وشي او هغې نه دې زه خبر شم او هغه کار دې بیا هم په زیاتې کېږي دغه زه نشم برداشت کولی.
په دې دفترونو کې د پولیټیکل ایجنټ د کلونو کلونو مقدمه پرتی دي زنډول کیږي پاغه باندې فیصلې نه کیږي. یو ځوان تن راشي یو په دې دفترونو کې هغه بوډا شي خو هغه مقدمه حل نشي. د دې لپاره به داسې څه مانیټرینګ سیستم جوړوي یا داسې څه اقدامات پوښتوي چې د خلکو دغه مقدمه زر حل شي. هلته
د دې لپاره چې کوم ټریبیونل جوړ شوی دی او هغه پېښور بیسلی هغه سره زما خبرې شوې دي او هغه ته ما ټاسک والے کړی دی چې په جیلونو کې هم داسې وګرځي که څوک داسې پراته وي چې هغه بالکل خلکو نه هېر شوي دي هغه به ما ته رپورټ راکوي. بل تا دا خبر وکړه چې ډیلی په فیصلو کې راځي نو هغه زمونږ د دې ملک هم بدقسمتي ده. زمونږ په دې وړو عدالتونو کې په ډاون ډسټریکټ کې کوم ښکته ضلع چې دي په هغې لیول باندې هم که ته وګورې نو هغه لږې ډېرې زیاتې دي بجای زمونږ د قبایلو نه. قبایلو کې بیا هم فیصلې زر کیږي مشران پای کې انوالو وي نو د هغې نه فیصلې زر وشي خو په هغې باندې هم موږ کار کوو. ټریبیونل ته مې هم څه کار والا کړی څه زه په خپله کوم چې دا فیصلې زر تر زر وشي.
اوس یو ځل بیا ستاسو ذاتی ژوند ته راځو. عمر مو څومره دی او څومره بچی مو دی؟ تعلیمونه کوي او که څنګه؟
زما عمر داسې زما 69 ډیټ آف برث دی نو دغه مې عمر دی. زما بچی الحمدلله سلور بچی دی یو مې لور ده درې مې زامن دي. او بې تعلیمه خو کېناستی نشي چې پلار یې کړی زوی به هماغه کار کوي. الحمدلله سبقونه وایي خو سر ډېر داسې تکړه نه دي.
د گورنر دغه چوکۍ کارونه هم ډیر زیات وینو خپل کورنۍ بچو خپل خپلوانو او دوستانو لپاره څو وخت باسي.
زما کوشش دی چې زدلت یو خدا د روټي واز نشم خوړې نو ما سره چې میلمنې نو زه راغواړم چې ما سره کینی بچي ته زما ټایم ډیر کمی خو چې کله چټیانی نو ما سره میاشت خو دلته وشوله ځکه چې زما هم دومره وخت نه دی شوی د خلکو لس لس کاله گورنری شوي پنځه پنځه شوي زما څلورمه میاشت ده نو څه داسې برډن نه دی. زه کار کوم په اسانۍ کوم ما ته د قبایلو مسلې پتې دي نو زه چې کار کوم هم ما څوک مس ګایډ کولی نه شي نو زه هغه شی انجوای کوم. الحمدلله بچولم ټایم ورکوم دوستانو لیم ورکوم خو دوستانو توقعات ډیر زیات دي ځینې شی نه هغسې کیږي نه هغه بس گورنر چې یو دستخطو کې هر څه کیږي هغه سې شته نه. زما کوشش هم دی چې ماله څوک راشي زه ورله کار وکړم خو چې نه کیږي ځینې شی نه هغې باندې هغې کله خفګان هم ښکاره کړي نو دا فطرتی امر دی. دا کی
سفارشونه به هم زیات راځي او
سفارش زمونږ د دې ملک یو سیستم دی نو زه کوشش دا کوم چې کار په میرټ کوو. سفارش هم پکې راځي هغې پویا کول مې چې ځینې خلکو داسې چې هغې اپروچ نه هغه سفارش کوي چې هغه کم سړی د یو کار جوګۍ کولی شي خو د هغه اپروچ نه نو بیا هغه دپاره مونږ زه په خپله منډوام چې یاره د ورکینګ هینډ دی د په کار ده چې دا کار وکړي.
د گورنر چوکۍ خو بېشکه ډېره لویه چوکۍ ده او حکم او امر یې هم ډېر چلیږي نو څنګه په کور کې هم دغه اډر چلوي او که څنګه ماشومانو سره هم څنګه یې رویه هغوی مني؟
ګوره گورنر چوکۍ ته خبر وکړه خو دا به پخوا ډېره مضبوطه ده او چې کله به د ډکټیټرشپ و نو دا ټوله صوبه به د یو گورنر د لاندې وه. اوس صوبه چې دا هغې عیني هیډ چې هغه گورنری او کار ټول صوبائی حکومتونه کوي ته به فیسیلیټ کې قبایلی سیمو کې چې څومره کارونه وي هغه موږ په خپل سیکریټریټ په ذریعہ باندې کوو پاغه دې کې آرڈر چلیږي خو په هر کورنۍ کې کل آرڈر چلیږي کله نه چلیږي نو دا مسائل پر ځای کې اور سړی تشته دي
شعر و شاعری او موسیقی سره مو شوق شته دی چا شاعری خوښوې او د کوم سندرغاړي سندرې مو خوښې دي
یره شاعری خو زما کمې دغه چې دي د حمزه بابا شاعری ز اورم هغه د رفیق شینواری په آواز کې اورم او بل دا چې زما ناشناس په آواز باندې چې څومره دغه دی هغه ز اورم ما سره یو البم مر وخت یو ځای کې څه شعر سره او ټایم ډیر کم ملاویږي ما ته نشي خیال چې 13-15 کالو کې زموږ دی علاقه باندې په دې وطن باندې کوم حالات تیر شوي مونږ زما مرګرو سداسي چرته میوزیک انجوای کړي اوس نه ډیر زیات
شوق موشي چې داسې چرته محفل جوړ کړی ملګرو سره چکر وای
داسې دجی چې د چکلن راغلې مدل ته چې د چام فنکشنی نو مونږ لګ ډیرم چرته د رباب منګي پروګرام جوړ کړي نه پاغ ورځ د ماکه شوی د ماغه کینسل کړي دي نو دا ډیره د خفغان خبره ده ګینه د هر چا شوقي چې څوک ملمه دی راشي داغه د پاره ته دلته یو خپل علاقائی میوزیک یا داسې شی ورته پیش کړي یا په خپل وطن کې هم چې یو علاقائی رواج ورته پیش کړي خو ما زد بیام دا ویم چې حالات اکثر داسې چې مونږ اکثر کینسل کو
تاسو د فاټا اولمپک اسوسییشن صدر مې نو په خپل مو کومې لوبي سره او شوق شته
زما جی درې داسې لوبي دي چې زما خوښیم دي او زه کولې شم یو دی باسکټبال ما خپل کړم دی او خوښ مم دی فاټا اولمپکس کې رائډینګ نشته دی زما رائډینګ ګول سواری چې ته وای هغه زما خپل ډیره خوخه ده چې چرته اسوینه مزوب په خامخه هغه یو رائډینګ کوم خپل نه شم ساتلی دا چې ډیر ګران کار دی او دریم زما سویمینګ خوخم دی کومه می خوغه سیستم نه مشتنه
تاسو په خپل په قبایلی سیمو کې د سیاسي ازادۍ په حق کې نو تر اوسه په خپل یا تاسو کورانه ولې یو سیاسي ګوند کې شامل نشوي
د سله جی چې سیاست د پارټۍ په سطح کې که په خپل شخصي دغه باندې کې دا یو ډیره مهمه خبره ده تبه د خلکو خدمت کې دیزل اولنې زلو چې پولیټیکل پارټیز اکټ تحت انتخابات شو تبه د خپل علاقې حالات تم ګوري کې دې شي ز په خپل الیکشن کې ولاړ وي کې دې شي یو پارټۍ کې شامل وي خو ز دانشم کالج خپل فیصله په ټوله کورنۍ باندې نافذ کړم هغه په گراوند او هغه تبه خپل دغه ملاو شوی سیګنلز چې دا ری په تر باندې دی خپل پارٹی بانی ہو کی یا بے پارٹی ہو کی زگا چی نبز دا عوامو چی یا غلط چی سوک ناستی یا غیت معلومی بل چاہتے پتہ نہ لگی نو راروان وقت کے مونگم دا غوارو چی یو پارٹی کیو یو سسٹم کیو نو ایک آسانیم ڈیری د خلکو د خدمت لاسم ډیری
د یو قبایلی گورنر په هیڅ قبایلی سیمو د پاره څه ویژن یا څه داسې یو پلان لري
داسې دی چې زما اولنې نظر چې دی هغه په ایجوکیشن دی او ایجوکیشن هم داسې نه چې کالجونو باندې زما په پرایمری لیول باندې چې کم حالات دي د قبایلی سیمو د سکولونو هغه د ډیر خراب حالات دي تاسو ټول تخپلم پته ده بیا په کې زما چې کم ټیچر دی د سکول د پرایمری ټیچر د اغه حالات چې کم دی اغه د سیماته ښکاری چې اغه ماشوم کم سکول ته زین او اغه تر ډیره ګران خبره ده چې اغه څنګه تیروزی دا اغه زین او څنګه پاس کوي دا شینه نو اغه ته زما خپل کوشش داري چې اغه ته ز ټریننګ ورکم اغه ټیچرانو ته چې ماشومان پاره په کومه طریقه ډیل کی دا سه د جنکو سکولونه دي هغه یو بد حالت کی دي نو موږ چې د پرایمری لیول نه دا سیستم نه ټیک کړي زما خیال نه ده کوم څه ترقی وکړي شو ځکه چې ارزه کې سکولم شته دي ارزه کې ټیچرم شته دي خو هغه سه ریزلټس نه ورک یا هغه سه ماشومان تنه شراوته ځکه چې هغه لیول دا غي دا سه نه دي چې ماشومان ته غي مهیا کی
د فاټا د پاره مدازل څومره بجټ مختص کړای دی د تعلیم صحت مواصلاتو په شوبه کې یا د نه علاوه مداسه کوم لوی پروجیکټس په پام کې نیولې
دا سده چې دیزل مونږ ته دا ویلې شوې چې 3000 روپۍ به مونږ ته ملاويږي د فاټا د پاره زما خپل یو ګایډلاین ورکړی د ای ڈی پی تو جوڑول دا پار خمال چدا واڑ کویان ادا کسی ادا شی نہ خدا خدا ہم سے ٹوٹل ختم کھڑی زدا واڑما چی کما میڈیکل یونیورسٹی دا اگے چارٹر منگ سائن کا اس وی سی مور لینی والے دے پارے بانی چ منگا لکان پکی زر تر ترا پہ یو کرایا پہ بلڈنگ کی پدے پی خور خوف شاہ کی سٹارٹ کو ادا لکان ستمبر پوری دی یو بیچ سٹارٹ کو دوی مدار چی زما یو دا ویژن دے چیز یہ ٹول مرگرو تیر زلدہ فیصلہ کڑی وچ یو میڈیکل کالج با باجوڑ کی جوڑی گی یو آئی ٹی یونیورسٹی با پا کورما کی جوڑی گی زما دا خواہش دے چیز دا میڈیکل کالج او دا آئی ٹی یونیورسٹی دا کم سسٹم دے دا روان کم او دا دیم داخلے کم از کم ستمبر کی منگا سٹارٹ کڑی شو او دی یو دو کالا بیسک سائنسز پڑھاوی گی اگا دیر آسانی نو انشاءاللہ زما یو دا دا غدے بل دا شاکس پا مقام بانی زیم چی یو انٹرنیشنل کلاس سٹیڈیم پا دی اے ڈی پی کی زی شروع کما او زمونگ کلاڑیانو تا دیر زیاد تکلیفی اللہ دے دی خیبر پختونخوا دا سپورٹس والاو سخو کی زمونگ دی دیر زیاد فیسیلیٹیٹ کئی او پاکستان سپورٹس بورڈ ام منگا فیسیلیٹیٹ کئی خوزا غوالما چی دا قبائلی علاکانو دا پارا خپل لاسی فل فلیج سٹیڈیمی چی تا دا بار نم خلق رات لیش
گورنر صاحب اس قبائلی سیمونا بے قرشو خلق او حق لخبر اتر کو او بیا په خاصه توګه د خیبر د تیرا او باڑے نه چکم خلق بے قرشو دی دا غوی د ستونزو هوارولو د پاره څه ګامونه پورته کوي
د چې دی جدا ما تاسو ته ول مویل چې دولس لکه خلق دی زمونږ پاکستان کې د افغانستان کم ريجسترډ خلق چې دی اغا تلس لکه دی ان رجسٹرڈ چوسا شامل کی پینزیش پگش لکه دی زمن قبائلی سیمی نا دو لس لکه خلق ننم آئی ڈی پیز دی او که ان رجسٹرڈ شامل کی اغم شل لکه ترسی نو دا یو دیر اغت علمیه دا کم چی ما تاستوی لی چی وزیر اعظم هم منگ سر پی خبر وکڑی یو انشاءاللہ سو سسٹم هم مرل جوڑو پا دیکی دا خیبر دا ساوت دا رگزی د مومندو یا نور زینو خلق هم شامل دی اس زمن دا کوشش دی چی دیتا پی ڈی ایم اے او ایف ڈی ایم اے کم سہولیات ورکی دا کور غنتا سہولیات خون نشی کیدلے خوچا کم تکالیف دی دی نزب دویم ورز ریپورٹ اخلما چی نن فرس کا دا رگزی پلار کم راغلی دا آغی سا پوزیشن دے تا کور میں پلار پا دورانی کیم کی چی دی دا آغی سا پوزیشن دے دا واپسی سا پوزیشن دے پا جلوزی کیمپ کی او دا جلوزی کیمپ نا علاوہ پا دی خار کی چی خلق دا خلق و سروسی گی نو زدہ ڈیلی ریپورٹ خونه پا دویم ورز اتخام خاز اخلما یو حد پوری چی زم مطمئن ما خو فل مطمئن پدا سے حالات کدا نہیں چاہیے بھی کو رشی ہوئی آئی تو ڈیر جاتے مسئلے نو کوشش ہم دارے چمنگا غریب خلق دے قبائل آئی تک منگ لگم لاس پدی وق کی اور نزدیک نو آئی پہ ڈیرا فائدہ کی
پو باڑا کی دتیا رو سالو رو کالو رہی سے پوزی عملیات روان دی خلق کی بے کور دی ولسی و گڑی پکی و جل شول بازارونا و تعلیمی ادارے بندی دی آخر ددغ کشالی چھ حل وی نہ تاسو
زما خپل خیال لے چی دا دومره وخت پکې تیر شو په دې کې چا کار نه دی کړی که د دې پارلیمنٹیرین په صحیح طریقه باندې کار وکړي لکه موږ باجوړ کې ما وکړو هلته موږ کورونه واپس جوړ کړو خلک هم واپس بوتلو هغه ځای کې موږ ته کیش گرانټ هم ورکړو د هغې د اوبو د بجلی چې کوم ډیمیجز و هغه هم وکړو نو زما تاسو ته اول ویل چې مخکې فرض کړه ما یو باجوړ له کار کوو زه لګیا شوی یم دې ټولو سیمو له هم په هغه ماډل باندې کار کوم کار آسان نه دی کار ګران دی خو کوشش هم دا دی چې اوس دا د باړې کوم تجارتي سرگرمیانې دي دام چالو شي یو څو روډونه داسې دي چې هغوی کلاو شي هم دې خلکو ته به پوره سهولت ملاویږي خو بنیادی شی دا لایولیهوډ دی دا د باړې بازار که دا ورته موږ په څه طریقه سره په سهولت سره دغه کړو او داسې هم نشو کلاولی چې سبا له بیا ته یو جنجال جوړ شي او نور پکې خراب شي
دغه ایف ڈی اے چکم قبائلی سیمو ترقیاتی ادارہ دوی وای چی په قبائلی سیمو کې خوښ شپږ لاکه ځوانان بے روزگار دي لیدین هم زیات دي نو د دغه ځوانانو د روزگار د پاره مو سپلان شته
دی ایف ڈی اے یو کاردا شروع کړی دی چې دی له سکل ٹریننګ ورکړي د کایټ په نوم په اسلام آباد کې یو اداره ده دا غي زمنګ د لوک ورثه سره غي دفتر دی پرنوم زور غلیومه دا غي ټریننګ سنټر دلته اصل کسان لکان جنہ کوي غي ته مختلف سکل ټریننګ زور کوي چې غي بیا په خپل ځان ته روزګار هم شي پرایویټ سېکټر کې او دغه سې کایټ زمنګ پاکستان آرمی په تھرو باندې غي ټرین کوي مختلف جوابونه ورته خي چې هغه سمدستي پشپګ میاشتې کې چې غي زکې نو بیا غي ته دا وړ وړ جوابونه په خپل ملاويږي کوم چې ډیره طریقہ دا منگوز دا کوشش کیو چی دغا تا تعداد د دې لږ زیات هم کو لږ وسیع کو د روزګار مواقع چې کوم بهر ملک نه چا ډیمانډ راځي چې د اغه لیول جوړ کو چې دوی بهر هم بیا تلی شي او هغوی ته هغه سې روزګار ورکولی شي.
د پېښور او تورخم ترمنځ چې کوم سړک جوړیږي ځایي خلک داسې شکایتونه کوي چې کار پرې سست روان دی او دوی ډېر مشکل سره مخ کړي.
داسې چل شوی دی چې اوس په هغې باندې تارکول هم شروع شو، د سړک کار درون کاری وختلی چونکه دې دا کار لږ ډېر زیات سلو دی. ما خپلم ایف ڈبلیو او سره رابطه شوی وم او په هغې باندې مې ورته ویلي دي چې دا کار تیز کړي ځکه چې دا انټرنیشنل روټ دی، وخت یې هم لږ شوی دی، داسې دومره وخت یې نه دی شوی، سړک غټ دی، بیا پکې غرم را روان دی. خو زما خپل خیال دی دوی تیزی موسه او ما ورته ویلي چې فنډ ضرورت یې مونږ اعتدار ځینه مهی کوو.
په صوبه او قبایلي سیمو کې د پولیو ضد کمپاین کامیابولو دپاره څه ګامونه پورته کوئ په داسې حال کې چې د دوی په ورکرانو او کارکوونکو باندې بریدونه کیږي وسلوالو لخوا؟
هغې ته سیکیورټي مهیا کیږي ځای په ځای، کم ځای کې چې خلق بالکل نہ کئی نو داغی دا پارا منگا خپل ڈائریکٹریٹ اگی لگیا دی داغی دا پارا ورک آؤٹ کئی چی دے الٹرنیٹ با منگا سا طریقہ کو نو پاگی بانیم سا کار لگیا دے کی.
دیر من نستاسو مشال ریڈیو لوقت ورکولو.
دیر مہربانی، اللہ عزت کے ساتھ.